بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې. تاسو مخک لا ازادي رادیو څخه اوري او خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالب اوریدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونه درته خبرو. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو چې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و. خو د هیواد لوړو ګټو د په پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریې ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و. خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغې استعفا منظور کړی ده. محمد اشرف غنی چې نن د هغې پر ځای د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د پیژندنې په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل هیواد اتمر ته اړتیا لري.
زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد دل ورلو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
ولسمشر غنی د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا و چې نن هغه ته وړاندې کړې وې رد کړې. حمدالله محب چې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر او نن د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه رسمي دنده پیل کړه، وایي چې له خپلو دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا او ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایی ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کروشیا ولسمشر کولیندا گرابار کیتاروویچ د غژمنه له اجرایی رئیس عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو د غرض د افغانستان د سولې د انتخاباتو په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د استراتیژي او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو هڅو کې د کروشیا د سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړې. د یادونې وړ بولو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت په ماموریت کې د کروشیا له سلو زیات سرتیري ونډه لري. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صحوي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسله والو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قمندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یوه قمندان مسافر په ګډون درې وسله وال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه بل برید کې چې تیر مازدیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وکړ، د یاسین په نوم د داعش د یو قمندان په ګډون لس داعش وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي طبي ټیم لخوا څېړنې پیل شوي تر څو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه دی. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده، خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي، ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیدې څرګندونې کړي دي. شیرخان فرنود د کابل بانک د 900 میلیون ډالرو د ورکیدو په تور په 2010 میلادي کال کې محاکمه او په 50 کلونو بند محکوم شوی و چې وروسته په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر غنی د حکم له مخې د کابل بانک دوسیه د دوهم ځل لپاره وڅېړل شوه او محکمې نوموړی په 10 کلونو بند او د 340 میلیون ډالرو په ورکولو محکوم کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دو ورځنی سفر سوریه ته رسیدلی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ ته پراختیا ورکړي. دمشق ته له رسیدو سره سم حاتمی ویلي چې دوی هیله مند چې د سوریې په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. د روسیې تر څنګ ایران د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په دې جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم خبر ورکړی چې حاتمی به د سوریې له لوړ پوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره د سیمې د وروستي وضعیت د تروریزم په وړاندې د ګډو اقداماتو او د تهران او دمشق ترمن د پوځي همکاري د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې د ایران دفاع وزیر به دغه راز له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. سوریې ته دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د سوریې حکومت پلوه ځواکونه پر شمالي ادلب ښار چې د یاغي وسلوالو وروسته سنګر د پوځي عملیاتو پیلېدو ته تیاری نیسي. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر پرون سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و پرون د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې شاوخوا څلور بجې سا ورکړه. د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو د مکین د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژوره خواخوږي کوي. په خوانی ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې وه، ویلي چې موږ ټول د ده پوروړي یو.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې د خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده.
زما لپاره همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دا سخت تصمیم نیول شوی.
د همدې موضوع په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره مهم مرکه کړي چې هغه به هم درته خبره کړو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړي دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د یو ټاکل شوي چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. او په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه در تخبرو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره یې د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی چې د یک شنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاکار د پیژندنې په ونډه کې خبرې کولې، وویل هیواد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت د سلاکار په توګه په دنده وګمارل شو. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرون شنبه د ملي امنیت شورا ویان قادرشاه ازادي راډیو ته استولی، د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومتولۍ، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو، د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلند او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړي دي. خو د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې راغلي چې محمد اشرف خاني د دوی استعفا منظور نه کړي او نه یې وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف یې لازمې لارښوونې ورته وکړې. د یادونې ده چې دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غني د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالي وزیر اقلیل حکیمي، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وایي چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفاو ته اړ باسي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو وخت کې د څو تنو لوړ پوړي چارواکو، هغه هم د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو، استعفاوې د هیواد په ګټه نه دي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وایي چې په حکومت کې پراخ کورنۍ اختلافونه په غزنی ښار د طالبانو ډله ایزه او په کابل کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ ارګ او ورته څیر مسیمو باندې راکټي حملې ممکن د دغو استعفاو لاملونه وي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي، له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي. هغه وایي د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو پالل دي. زموږ لومړیتوب به د افغانستان ملي ګټې وي. څرنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بېلابېلو امنیتي مسایلو ترڅنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره ستراتیژیکې او امنیتي اړیکې لري اړیکې مدیریت کوي. حکومت تر اوسه د حنیف اتمر د استعفا لامل نه دی په ډاګه کړی، خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د حنیف اتمر او ورته د نورو چارواکو د استعفا لاملونه له ملت سره شریک کړي، څو ولس له هرې مهمې پریکړې خبر سي.
اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې مسلې کې تم کیږو. د نوې ملي جبهې مشر انور اخلاق هدي وایي ولسمشر محمد حنیف اتمر باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. له ښاغلي هدي سره مې د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د ښاغلي حنیف اتمر د استعفا د دلایلو په اړه غږیږي.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامی په غزنی کې و، او د اختر باول ورځ کوم حادثه سلسله په کابل کې اوسه په دې ارتباط باندې تاسو و ال کله چې ځینې نور سیاسي مسائل هم څه په دې کې سره غوښتي شامل وي شي کی خو دا چې ښکاری چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي، او مغه و چې نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولې خو په کوم وخت صاحب صاحب سره معرفي کوو نو هلته یې داسې ښکاره کړې چې اتمر صاحب پیسه کې ښې خبرې چې ده وکړلې، ولې متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مجبورۍ چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیولو سره دغه استعفا ومنله او دا استعفا ضروري هم وه. که لږ وضاحت ورکړئ، ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل، ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغی او نظر د اختلاف وو، او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سې توضیحاتو باندې له ملت سره یو جفاف اتمر صاحب باید خلکو ته ووایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته ووایي چې کوم ملي ګټې وې چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه د یو هغه کار و ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد غته اجازه نه ورکوي چې هلته خلک وشي مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي دا کوم پوښتنې وي. دا باید زمونږ حد پورې ارتباط و هغه نه کړي پاتې نه شي. چې زه فکر کوم چې د دوی ترمنځ څه هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو دیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعات دي، خلق جواب دی، حکومت مامورین باید جوابگو خلکو ته وسیږي، باید خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم بهتره پوهیږئ چې انتخابات هم نږدې دي د جمهوري ریاست، نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ورداخليږي؟
دا کوم خط کې لیکلي دي؟ خو په ټولو صحافو کې رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو. خیر، په کومه ساحه کې سره هغه وې موافق وې؟ او څنګه کېدای شي چې په دې ټولو ساحو کې سره مخالف وو چې بیا څه د څلور کاله هغه وکړي؟ یعنې لازم ده چې دوی دا خبرې خلکو ته توضیح کړي، په اصطلاح یعنې د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع څه توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا خپل ملت ته څه حق ورکړي، د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ دی.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته واګیاسته. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې. دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی نن د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره یو راټولېدنه لري. د سولې ولسی حرکت غړي دوه ونې وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل څخه پلی د بلخ په لور روان شوې دي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تناکو په خو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیا ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول. نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې له دوی سره د خلکو یو ځای کېدل د دوی په زخمونو د مرهم او پټۍ د لګولو په معنا دي چې سولې ته د رسېدو لپاره د دوی هیلې ژوندۍ ساتي.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې، د کابل په شکردره ولسوالۍ کې، د کابل میربچکوټ ولسوالۍ کې، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې، د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې، همداراز د پروان په مرکز کې، د پروان په جبل سراج کې، د پروان په سالنګ کې، همداراز د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې، د اوس د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې، په دغو سیمو کې زرګونو کسان زموږ سره په غونډو کې برخه اخیستې. د هغوی ټولو زموږ ملاتړ اعلان کړی دی، هغوی هم له جګړو ستړي دي، هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو له مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلي خمرې ته ورسیږي او له غزای به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. دغه په خبره کسه هم د دوی د سفر پای نه معلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته خپل هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت په نوموړي ولایت کې له یو میاشتنی پرلت وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تکړه چې د خلکو لپاره هرکلی سره مخ شوه. دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان له سولې نه ملاتړ وکړي. له دې وروسته دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په لسمه نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیرا ساقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د خی چې نور افغانان له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي د خی چې افغانان له جنگ او نامنې او نسومره ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته ووایو چې نور خلک له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان دیگر جنگ خسته شدن و صلح میخواهند.
طالب بیان ذبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو هغه ثاقب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي، څو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نه شي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواده بهر تروریستي ډلې او افراطیت د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښ ګڼي. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته اکثره جنګیالي له پاکستانه راوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعاله کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغېز ولري. دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې په افغانستان کې او بخې په پاکستان کې یو شمیر ملتپال سیاسي ګوندونو پښتون میشته سیمو ته له سوریه او عراق څخه د دایښ ته لیک خبرداري ورکړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا دایښ له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملتپال سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په گاوند بلوچستان او پښتونخوا کې هم د دایښ جنگیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنگیالي تل له پاکستانه راوړي دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغېز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبره یې افغان لوری د خپلو پولو د ساتلو لپاره ټول امکانات په کار اچوي.
چې مثلا دغه د افغانستان ثبات ګواښي، یا مثلا او دا ښکاره خبره ده اوس مثلا دغې مدرسو څخه هغې څخه د افغانستان ته تروریستان را انتقالېدل، د غزني جګړې ښه بېلګه ده، همداسې نور نور. یعنی موږ ټول هغه څه چې هغه د سیمې او د هېواد د ټولو د بې ثباتۍ لامل ګرځي هغه افراطیت او ترهګري ده، هغه یو ګواښ دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ خبرداري ورکړې چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویلي چې د بلوچستان خلک به پرې نږدي چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه الله مرخیل له افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوی لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول په کار دي ښاغلی مرخیل په اړه وایي
او مخامخ سره وګورئ چې په پاکستان باندې فشار رانشي، په پاکستان کې تر حاضر لبین الله نشي، په افغانستان کې لبین نه دي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړه چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تکړه
دی. وی افغان حکومت باید وی خوسی او سرلوس یې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وایي د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې یوه لویه ستونزه ده چې باید د دغې تشې د ډکولو لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تړاو د تیرې شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوری ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو خبرې کې دا کمیټه یو ورخیزه وین د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړې د منلو نه وي.
د تیر شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده او موږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړه شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمې غوښتنې لري او تر اوسه یې په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملي بڼه خپله کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې له ولسمشر غني سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې د پریکړه وشو چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو ګډ کمیټه جوړ شي. دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او محل ویش په اړه هم طرح وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په منل کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون، د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتو پر شفافیت څارنه او د نوملیکنې بهیر باطلول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمیرل کېږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، ومو غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. خو یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې دي. چیف آیا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل:
در مرحله انتخاباتی که ما قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشیح شوی او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي، هیڅ ډول کمیټه به اغېز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ضایع کولو بله کومه ګټه نشي لرلی.
ښاغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوري ریاست د تخنیکي لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به 1318 ټنه غنم پر اړمنو خلکو وویشل شي. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم چې په خړو بوروي کې بسته دي په ترین کوټ ښار کې دولت په یو ګودام کې ځای پر ځای کړی دي. خو د دغه ګودام مخې ته له وړاندې سلګونه کونډې میرمنې یتیمان جګړه وچکالی ځپلي په تمه ناستې چې مرستې ترلاسه کړي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی ته به ورسیږي او که نه، او که به یې زورواکي ترې یوسي، ځکه اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې وچکالی او جګړو سخت ځپلی او خلک یې دغه ډول مرستو ته ډېر اړتیا لري. د اروزګان مرستیال والیا تاولا فضلي د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم به په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پر جګړه ځپلو وچکالی ځپلو د وطن څخه د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو پر کورنیو یتیمانو او نورو کونډو باندې وویشي.
د دوست هیواد هندوستان د خوانه چې کومه تحفه افغانستان ته ورکول شوې وه، بیا د اروزګان کومه سهیمه چې وه غنم موږ ته دلته رارسېدلي دي او نور د پولیسو پلیو کې چې شهیدان شوي دي او خپل سرونه نظرانه کړي دي، د خلکو د خدمت په بدل کې خپل سرونه ورکړي دي، د هغوی کورنیو سره همدارنګه د جنګ نه متضرره شوي جنګ ځپلي هغوی کورنیو سره موږ د 100 کیلو ګرامه په اندازه کومک.
له دې سره په اروزګان ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ځایي ادارې مسؤل سمت الله فیض وایي دغه مرسته سوي غنم چې 1318 ټنه دي په وطن کې د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو له کورنۍ سره به 200 کیلوګرامه او نورو کورنۍ ته به 100 کیلوګرامه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د ټاکل شوې چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حاتمی نن دمشق ته له رسیدو سره سم وویل د هیله من دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاری، د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې حاتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریې حکومت په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډیره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کېږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تیرونی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریه کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې له خپل روسیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړې چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولی شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي و له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ وکړ. ایرانی چارواکي وایي سوریې ته خپل پوځي ځواکونه د دمشق په بلنه استولي او سمدستي د دې ځواکونو د ایستلو پلان هم نه لري. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې له زرو زیات ایرانیان چې د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جګپوړي غړي هم پکې دي له 2012 کال راهیسې په سوریه کې وژل شوي دي.
وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. د خبرونو لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای د ملي امنیت د سلاکار له پوسټه د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغه استعفا منظور کړی دی. ولسمشر غنی د سفر د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفاوي چې نن یې هغه ته وړاندې کړی وي رد کړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرا ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کروشیا ولسمشر کولیندا ګرابار انکیتاروویچ دغه ژمنه له اجرا رئیس عبدالله عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صحوي زون قومندانۍ په ننګرهار او کنړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. افغان چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله سا ورکړي خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیضې څرګندونې کړې دي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریه ته رسیدلی دی. ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. امریکایي مخکښ سناتور جان مکین پرون د 70 کلونو په عمر سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی. ولسمشر ټرمپ د هغه پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او کورنۍ ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړې. پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماته ورکړې وه ویلي چې موږ ټول د هغه پوره وړي یو. او د بلغاریا پلازمېنې سوفیې ته نږدې د سیلانیانو د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ د دوشنبې له ورځې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 6 ورځو سیالیو د لړۍ لګټلو وروسته افغان لوبډله یو ورځنیو سیالیو ته په وروستیو تمریناتو بوخته ده. د بورډ د رسنیو د برخې یو مسؤل لطف الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د یو سیریز لګټلو وروسته دا وخت په ښه مورال کې ده. افغانستان تېره اونۍ دوه پرله پسې 6 ورځې لوبې له ایرلند وګټلې او درېیمې د باران له کبله ونه شوه. د یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه د چار بیا وروستۍ بیا یې د راتلونکي جمعې پورس ترسره کیږي. د اسیا 13 پړاو سیالیو په دوام د سکوهانی په برخه کې لیس الله عزیزی د 55 کیلوګرام وزن په لرلو سره خپل انډونیزیایي سیال ماتې وخوړه او د سیالیو له لړۍ ووت. د دغه سیالیو په دویمه لوبه کې چې په 95 کیلوګرام وزن کې کیدله بل افغان لوبغاړي ظفر عزیز هم ونشو کولای کوم مډال ترلاسه کړي. دغه سیالۍ چې 13 اونۍ د زرګونو لوبغاړو ترمنځ په انډونیزیا کې پیل شوې پکې له دې وړاندې د منډو وهلو په برخه کې افغان لوبغاړو لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د سوکوهنې په برخه کې تر دې دمه دو برونزو مډال اخیستی دی. د شل اوریزو کرکټ سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې افغان لوبغاړی راشد خان یو ځل بیا په لومړۍ درجه راغلی. دا درجه بندي چې د آیرلند خلاف د افغانستان له بریا وروسته د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی لخوا اعلان شوي، پکې د لوبډلو په کچه پاکستان لومړی، هندوستان دویم او استرالیا دریم ځای لري. افغانستان بیا د سریلنکا او بنګلادیش څخه مخکې په اتم نمبر راغلی. د توپوهنې په برخه کې بیا د استرالیا اروین فنچ په لومړی او د پاکستان څخه فخر زمان په دویم نمبر کې راغلي دي. د افغانستان ځوان اوپنر حضرت الله زازی هم په لومړی ځل په دغې درجه بندۍ کې شامل شوی. په داسې حال کې چې شهزاد محمدی بیا دیارلسم غوره توپوهن کې درجه ساتلې ده.
مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. اوس هم دوونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د پروګرام دغه غړې ته مو زه نجیه صفای هرکلی کوم. د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړي شوي چې دا مهال د نامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د دغو بې ځایه شویو کسانو له ډلې یوه هم شکریه ده چې موږ یې ستونزې د بغلان د کډوالو چارو ریاست سره هم شریکې کړي دي، خو هغه وایي تر اوسه یې ستونزو ته رسیدګي نه ده شوي. له میرمن شکری څخه اورو چې دا مهال له کومو ستونزو سره مخ ده.
د رمضان یو میاشت مخکې دلته مې راغلی و. دلته د مهاجرین رئیس مهاجرین ته دلته مې عریضه کړې وه. یو درې هفته وخت نیولی چې دا تاسو ودرېږي چې مونږ عریضې ته دفترونو ته ورکوو. اوس چې دفترونه ورکړې مونږ پرون هلته تللی وای چې دا ستاسو عریضې خراب شوې دي، اوس دا نه کېږي. خو درې وارې څلور وارې هلته د اکتیو دفتر مونږ ته هلته درغلو، بیا راغلو د مهاجرین صوبې ته دی وای چې ستاسو عریضې خراب شوې اوس نه کېږي. خو مونږ ولې نه کېږي؟ خو مهاجر نه یو، مونږ مهاجر شوي نه یو، مونږ مهاجر یو. د ولسوالۍ تالو برخه ده.
له تالو برفک ولسوالۍ نه د کومو ستونزو له امله تاسې بې ځایه شوي یاست؟
هلته چې طالبان راغلی خو ولسوالۍ ونیول، خو مونږ مهاجر شولو. خو ژوند مو ټول خلک پېژني چې خراب دی، یو شی مو نه دی خپل سره راولی، نور او لیا کرایي دی داسې خراب خراب دی. دلته خو
د کډوالو چارو ریاست ولې تاسو سره همکاري نه کوي؟
نه پېژنم، خو هغه همکاري ونه کړه. اول وویل چې رئیس مهاجرین دغه مشکور ته کتنه وکړه، وویل چې تاسو واقعا مهاجر شوي دي. دوه هفتې وخت نیولې وه چې تاسو صبر وکړئ، زه ستاسو عریضه دفترونو ته ورکوم چې هغه څه تصمیم ونیسي څنګه کوي. بیا دوه هفتې شوې هلته مونږ پرون تللي وو، هغه وایي چې دا ستاسو عریضه خراب شوې ده. خو نور نه څه کوم چې د وزارت سره وغږېږي چې زموږ مشکل حل کړي.
د انصاف په لټه کې
لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ یوې اوسیدونکي شکریه د خپل ستونزو په تړاو له موږ سره خبرې وکړې چې تر اوسه یې ستونزو ته رسیدګي نه ده شوې. په دې تړاو مو په کابل کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره مو خبرې کړې. د دغه وزارت د بې ځایه شویو د برخې مشر مهر خدا صبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو خو پوهېږئ چې د وزارت مهاجرین او ریاستونه زموږ ریاستونه په هر ولایت کې یوازې کوارډینیشن کوي. په همدې اساس زه رئیس سره تماس نیسم، یا وروګورو چې د خور چې مشکل دلته شوی ده، څه مشکلات دي، ولې دا سلکشن نه پاتې ده. یا ور وګورو کېدای شي چې دا بے ځای سوی نه وي او کېدای شي چې بل عوامل به ولري. دا خور مستحق وي، زه سل فیصد اطمینان درکوم چې هیڅ کومه ستونزه نشته، انشاءالله چې رئیس صاحب مهاجرین خپل اجرات به وکړي.
بلې ښاغلی صبار، له دغو کورنیو سره چې دا مهال د نامنیو له امله بې ځایه شوي، ستاسې ژمنه څه ده چې ستونزې به یې په څومره وخت کې هوارې شي؟
یا ور وګورو چې د دواله اسفابو څومره کسان هغه مستحق ګڼل شوي ده او څومره کسان پاتې ده. ولې دا پاتې ده دا به وڅېړو، همکاران ته وایم چې تعقیب کړي.
د انصاف پلټکه.
گرانو او محترم اوریدونکو، د انصاف په لټه کې نن نه خبرونه چې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزو ته ځنګړی شوی و، په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې زموږ پروګرام مو خوښ شوی وي. که چیرې تاسو هم په دولتي او غیر دولتي ادارو او یا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، کولی شئ چې له موږ سره یې شریکې کړئ. زموږ د اړیکو شمیره ده 0978 9800 00. ستاسو له ملتیا ډیره مننه کوم. هر چیرې چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د سلام او شو هیلو په وړاندې کولو سره د دې د نن ورځې د رکوسوی عزیزانو او دوستانو دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خپرو کړو چې کوم څوک پیدا کړی وي او یا په خپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي، او وروسته به بیا د نورو ورکسو کسانو پیغامونه درته واورو. نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه.
بله السلام علیکم، زه سید شاه خان شخینی هم دي سره ایوان ملنګ څخه. مونږ سره یو ماشوم ده درې کاله عمر لري، دا ورکه شوه ده د دې میاشتې کېږي چې مونږ سره ده. مونږ سره په دې شمېره کولشي جدو ګړي کوان شي که چا وي، شنې جمې پتان دي، شنې سترګې دي. مونږ سره کولشي چې اړیکې ونی شي 0979 93 53 53. د درې کاله کېږي چې مونږ سره دا وزه پاتې سن پاتې نه ملومېږي. السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږم ازادي راډیو ته چې انشاءالله زما پیغام نشر کړي. یو هلک دی چې دی وایي زه د کندهار د سیمې اوسېدونکی یم، موږ چې نه دی رسولي خپله مرزاده د پښه نری ده. نو دا هغه 7 کاله کېږي د یو سماوارچي سره و. اوه دا سماوارچي دا سماوارې پرېښودي، اوس خپل په کور کې ورسره دی. د غویو او د واښه و شپې چې و د شاندې دي د هغه سره ورسره دی. هر مسلمان معلومات غواړي په داسې مهراج ما ته زنګ ووي، زه به معلومات ورکړم. 0 3 2 2 5 4 9. السلام علیکم. بلې السلام علیکم، زه د کندهار د پنجه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما نوم دولت ملچار دی. نو زه د کرزي درېم کال وو چې د کوره څخه کښتۍ راوتلی وم. په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې، نو زما څخه په هغه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورک. نو په هغه وخت کې کډو باد ډېر و، نو زه اوس غواړم زما څخه قریبان ټوله ورک شي. نو هېڅ پته نه راته لیکېږي که یو ځای زما قریبان زما اواز اوري یا یو بل ځای یې. نو ما ته چې په دغه شمېره زنګ وي یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري، ما دې په دغه شمېره زنګ زما ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 6 5 2 1 1. نو دا زما ټلیفون شمېره ده. د دې راځو څخه ډېره ډېره مننه زه کوم چې تاسو پیغامونه نشري. د خدای په امان، سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، مجھے آزادی راجو اور عید الخار کہوں گا تو سلام کے احترامات جائے ماں صاحب خان نے کابل دیکھا سارا فضل احمد نمی کی لگا ساری تکلیف ہم لہری بس کہتے چاخ پلوانی یا چاہ کلی والی بس منگا دے پتہ خوش مارو زنگ اوغان شمارا دا سی پروس تو اشپاڑس اور ریباش مارا دا سی پرو آیا پنج پنج دو دیر سے چاخ پلوانی منگ سر دے پتہ خوش مارو بانی زنگ ہوئی.
بلیا السلام علیکم مت تاسو زما کې هلمند ولایت څخه پیغام پریږدم په هلمند ولایت کې یو ورسره وزیر چې تېر ورځ په عملیات کې شهادت ورسېدی دا باقي په نامه دی د فراه ولایت د خاکسپه ولسوالۍ اوسېدونکي دی خو د کورنۍ د دانو سره موږ تېر ورځ د دریش ولسوالۍ خاص وڅاري کچېرې واري معلومات غواړي نو تاسو په دا شمېرې ماته ژمږی 0 درې سوه یو اتیا درې سوه پنځه اتیا
جہان من کو نظر ولسوالی دے دشہرا کی دکھی دے نی یار محمد دے نہ محمد عثمان کازی دے پیدا سوی سے جہاز منانا
گرانو دوستانو دا ودا پیدا سویو عزیزانو پیغامونه خدا جیو کی چستا سی کوم دوست او خپلوان پیدا سوی وی راځي اوس په هم دور کو سو دوستانو او عزیزانو پیغامونه په ګر سره وو
مز یو رکسو عزیز دی اسایل نمیږي او دا غزی دی دا دیسو ټول سالی کې او چار سانی وو ویل چې واټه کال کې راغلې دي د کوچانو سره دی او کله وای کور نه لرن کله وای دا چې جنجال را سره سوې کله وای دا چې دی هغه وخت هغه تیر سوی او تاسو چا ټلیفون وکړي هغه سره زموږ سره ستا نو هغه تاسو موږ سره نه لمبارو نه موبایل او هیڅ شی نه وو او دغه سره بیا نمبر تر هغه مو ته معلومات راکړي نو دا به سې ډیره مهرباني داغه سړی داغه زموږ عزیز دی خو اوس موږ سره هغه لمبر ورکسو هغه سړی را څخه ورکسو او سلام خدای مو مال سلام علیکم
السلام علیکم دا باغه څخه بالا مرغاو د ولسوالۍ سره خبره کوم ما یو د افاز دی محمد نجیب نه دی دا لار نه نه دی محمد اکبر دی دا اول سال کی دی چې کور او ټول نه درته دی هر څو راځو ما دې چې درته ولې په دغه شماره دی ما سره تماس نیسی چې پر وښه پر څنګه څلور او واش پاس اته دی
السلام السلام علیکم مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان استاد سره پته ما کین د ورکسو عزیزان او خروین ته پیغام پریږدم مزه شناخته دی چې اسماعیل نومیزی د ماجواز زی دی د مالی مدالم مسی دی د پنجوای ولسوالی د سیروان سیدون کی دی یو کال کی دی چې په کندهار شهر کې د ترکاری ریړی کول ورکسو دی هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زما سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسی چې پر اویا درې سو لس پنځه څلوېښت اته دېرش د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش
الو السلام علیکم ما نوم دین محمد ده موږ ورور نادره کده ګل محمد په نامه د کندهار ولایت د ما ولسوالۍ څخه یو میاشت کې چې نادره کده کار چا د په حق له معلومات لري هر څوک یا د خپل د اعلان او مجتمعات دی په دغه ټلیفون شمېره زنګ ووي 0 ناویا درویش د فاونډیشن شمیره ده 0 ناویا درویش وسلام
بلیا السلام علیکم زمانه طرفم ځانګړي سلام د ازادي راډیو هغو تخنیکارانو همکارانو ته چې دا لږه د زموږ پیغامونه نشري پیغام تاسو ته ځم چې عبدالله اخلاقي هم هاري کمی دا ستاسو ګلورین هلمند ولایت د کاریز نه نیولې ده زما یو ملګری وخت چې ګلستان په نامه باندې دی او د پلان مې حلاوجن دی زما د وطن د کاریز وسیدون کې دی دغه شریف دی چې معلومات یې نشته کوم ورور ته معلومات یې زما سره دی په دغه شمیره باندې خاړی کوونی سي 0 0 0 0 9 1 2 یو ځل بیا تکرار وم 0 0 0 9 1 2 دا سپه هله ما اخلاقی ته اجازه راکې ته پاک رب مسپارم مخ په وړاندې څه پیغامونه
زه د پراده ولایت تبکواد ولسوالۍ سره ته په تماس کیم
زما یو د اکا زوی دی د عبدالظاهر په نامه دا دوې میاشتې کېږي له کوره نه درکه دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي 0021 دا زما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو ته یو جهان مننه او زما دغه پیغام نشر کړي.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تاسو ټول کارکونکو ته. زما یو ورو ده په نامه د قاری عبدالله او چې یو میاشت کېږي نظره کده د ایران په خاوره کې ورک شوی ده. درک نه معلومېږي سیمې پیغم دا چیرې ده. خو چې هر څوک یې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0826 93 3209. بیا یې تکرارم 0826 93 3209. وسلام.
الحمد لله هلمند ولایت څخه سایز سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې نور محمد نومیږي په شاکر ماما مشهور او د پزې پر یوه بغل تاسی د 10 کال عمر لري. دا 2 کاله اضافه کېږي چې د کور څخه د ایران په نامه تللی دی. هېڅ چا ته دا معلومات نشته که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي که په ایران کې وي که په افغانستان کې هر ځای کې وي یا تماس ورسره لري. زما سره د مهربان د وجه څخه په دغه شناختنې اړیکه ونیسي 0 1 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
سلام
السلام علیکم زما خلک خون ول ولای د هلمن ول فلی باغان چې له حاله چهر چینو د برادښت سیمه کې زموږ یو ور دی عبد العزيز په نامه دی چې اتلس کال کې نظر کړي څوک مساکلا کې خو د زموږ لمبرې ګر کړي کوم تکلیف را کې څوک چیر بنجي دي خوردا چې څوک یې اوریا د خپل او خدا ځوانیو کې د زموږ اعلان ته واشو دی په ګردانې شرینې مرته چوي ورکوې عبدالرازق دی چې اصلي د باغران دی ټوټو د چرچونو د برادرښت سیمه کې دی یو ورور یې عبدالواحد دی یو ورور عبدالغني دی زموږ عبدالخالق اخون یې دا ځواني وکړي دا خو اعلان ته واچوي زموږ لمبر دی صفر اووه څلور څلور درې شپږ اووه څلور یو نه السلام علیکم
السلام علیکم ذات کلا د سنگل زی د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور ده چې اولس کاله کېږي عبدالوهاب نومېږي چې نادره کړه شوی دی سر چا ته معلومات یې په دې شمېره د لما سره تماس ونیسي صفر شپږ اویا څلور سوه شپېته اووه شپېته اته شپېته یوه بله شمېره ده صفر وا دوه پنځوس شل څلور سوه درې شپېته او چار چا وښودو خپله شیرني دې ترلاسه کړې وسلام
سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم زما یو د اکاز دی چې په ایران کې د نن ورځې معلومات نشته مخکې معلوماتو نو کدی زما زغ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري نو زما سره دی اړیکه ونیسي ولې هیڅ معلومات یې هم نشته نو ګل محمد خوشاله یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم په دا ټلیفون شمیرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه سلور درې یو سلور دوه پنځه یو ځل بیا شمېره صفر اووه صفر اووه سلور درې یو سلور دوه پنځه دا دې کیسې زما پیغام دی واوري او زموږ سره اړیکه ونیسي ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په
السلام علیکم د کندهار د ولایت څخه د دند ولسوالۍ څخه زه زار شاه خبرې کوم دا څنګه کاله کیږي چې زه یې ورکړی یو نفر پیغام یې شو په ازادي راډیو کې چې په نلغان کې چا شهید شوی وو هغه څنګه کاله کیږي چې شهید شوی دی دا غواړی سم ک ما سره خبر شي زه به درد حال ورته وایم دا غواړی سم مو شو دا غمی لمبر دی زما سره د هغه ځوان تماس ونیسي پر دا لمبر باندې صفر و صفر اته و صفر درې شپږ اته یو بیا تکراروم صفر و صفر اته و صفر درې شپږ اته یو دا مې لمبر دی زما سره یې هغه ځوان تماس ونیسي موږ ډېر ښه اندېښمن یو سلام علیکم
السلام علیکم خدای مراول د دې دوم کا کار کوم که سلامونه وایم زه ګل محمد خوشال يم د ایلمن ولایت تر پټما کیم ما دا کا زیدې د نمیاش کی چې نادر کده په ایران کې مشکز مش سره ونه و چې درک نه مال نیږي نو مې رمضان دایل ما زغ اوریز مشتری پتاش مې ری باندې اړ کوم چې سپروه سپروه چلور درې یو چلور دوا پنځه دل بیاش نه را سپروه سپروه چلور درې یو چلور دوا پنځه تیر مننه سو اخ لختایتم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ وبرکاتہ ہلمن ولا څخه خبر کوم مزمر ورک دوست شنه عبدالصمد دی طالب آکا زی دی او خوشحال کلی اوسیدون کې دی. دا ډېر وخت دی دا دوه کاله کې چې زموږ څخه ورک دی که څوک یې دپاره معلومات لري موږ ته دې په دغه شنه ته زنګ ووهه. دی ما وخت خپله اوري صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې یو ار بیا شنه راوایم صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه صفر درې صفر دا سامان نو سموشه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته. زما یو ورور ده په نامه د قاری عبدالله او چې دیو میاشت کېږي نادرکه ده د ایران په خاوره کې ورک شوی ده. درکه نه معلومېږي سیمې ته کوم بس چیرې ده خو چې هر څوک یې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه صفر اخته دوه پنځه شش نود سې
السلام علیکم زه تاج محمد د کندهار ولایت خبر کوم. زما یو د اکازي د څلور میاشتې کېږي چې نادر قدیر نوم الغني په نامه سره دی. کله دی پاکستان تکلی دی ورځ دورې اورم چې بیا واوتی نه پوهېږي چې پاکستان حکومت تیر پاره کړی دی افغانستان حکومت تیر پاره کړی دی. هر مسلمان ورور که څه جی اړه معلومات لري ما ته چې په داسې مره زنګ وو چې پر اویا یو څلوېښت دوه اویا څلور سوه ننګي. السلام
السلام علیکم آزادی راتل مومن مسلمان سلام نوائم آفت و سلامہ آزادی اور کو اجزان کارکون کے طول و سلام نوائم او دی مگا دی سلور اور کیاران دی تشیر تا ہر شاعت معلومات چی دا واتنیا چی تیوی چل افغانستانا ایران پلور لیران دی ترکیہ پلور ماند دی لارو چی نابرکس چی دی نوکا ہر شاعت معلومات چی دی
آزادی
ہلو السلام علیکم مانم بن محمد مجھے عرور نادرہ کرے گل محمد پنامہ دے کندہار ولایت دمام السوالی چا خیوہ میں اچکی اسی نادرہ کرے کرچا جدہ پہ حق لے معلومات لے ریار چوک یا دیکھ خفل دا اعلان آگری مقصدمات دی بدا چلی پنش مہرا زنگ ہوئی شپر وسوا درودیر ناویا درویش دا پاندیسیم شمہرا دا شپر وسوا درودیر ناویا درویش وسلام.
السلام علیکم زما دا کازی د فراد ولایت په کوه د ولسوالۍ نه د سره په تماس یم. زه شاګوی د کلی نه زما دا کازی د نظر په نامه د کاجی مې سکیز له کور نه درا کړه چې هر چاته معلوماتي په ډول چې میرا د ما سره تماس ونیسي. څه پروا څه پروا دوا یو شپږ یو اته درې. السلام علیکم
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغام او اوریدلې کنه وی تاسو به هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر بل خبرونه تاسو ته ښه صحت او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 و 4 3 شپاک یو یو ری بیا وایم 0 0 0 0 دوه و څلور درې شپږ یو. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 41 15.
ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا در چ ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا stop.